द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
نو قدرمن اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبیا خالی ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 10:30 بجې دي. د وی وی ڈی وی په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې مو کوربا یو ځل بیا زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. چین له پاکستان څخه غوښتي دي چې په کراچۍ کې د دوی په کنسلګرۍ باندې د ترسره شوي برید وروسته د هلته امنیت خوندي کړي. پاکستانی رسنۍ وایي د تندروا ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ردوی یې سره د یو شمېر نورو ملګرو نیولی دی او د افغانستان خوست ولایت کې د ملي اردو په یوه جومات کې د جمعې په لمانځه کې شوي یوه ځانمرګې چاودنه کې د چارواکو په وینا 25 سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چین پر قونسلګرۍ د پرونی برید مسؤلیت د بی ایل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه د بلوڅانو یو وسلوال سازمان منلی او چین ته یې خبرداری ورکړی چې که د سیپک د اقتصادي پروژې لاس وانخلي نور بریدونه به هم ورباندې وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم او چین په ګډون هند او امریکا هم دا برید غندلی دی. هند ویلي چې د دا ډول د ترهګري بریدونه څه جواز نه لري. چین ویلی چې د کنسلګری کارکونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او هغوی له خپلو کورنیو سره په خوندي فضا کې دي، خو له پاکستانه یې غوښتي چې د چینایي وګړو د امنیت ډاډ دی ورکړي. د چین پر کنسلګری په پرونی برید کې د درو بریدګرو په ګډون 8 تنه وژل شوي چې دوه پکې پولیس او دوه ویزو اخیستلو ته ورغلي وګړي وه. پاکستانی میډیا وایي د تندروا ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ردوی سره د یو شمېر نورو ملګرو نیولی. د خادم حسین ردوی زوی سعد رسنیو ته ویلي پلار یې په لاهور کې د خپلې حجرې نه نیول شوی. د پنجاب د پولیسو چارواکو رسنیو ته منلی چې د تحریک لبیک د غړو پر ضد یې پراخ عملیات پیل کړي. تحریک لبیک پاکستان د اتوار یکشنبې په ورځ په ګرد هیواد کې یو ځل بیا د احتجاجونو غږ کړی و، نو له همدې امله د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلی چې هغه په حفاظتي توګه نیول شوی. پولیس وایي د خادم حسین ردوی نږدې ملګری او د تحریک بل مهم غړی پیر افضل شاه قادری هم نیول شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمه اورکزو کې د جمعې په ورځ بمی چاودنې شاوخوا 25 تنه وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. په پېښور کې ځایي سرچینو امریکا غږ ته ویلي دي دغه چاودنه د اورکزو مرکز کې په جمعه بازار کې د یوې دیني مدرسې مخې ته شوې ده. سرچینې وایي چې د پېښې ټپیان روغتونو ته انتقال شوي چې د زیاتو روغتیایي وضعیت ښه دی. د افغانستان خوست ولایت کې د ملي اردو په یوه جومات کې د جمعې په لمانځه کې شوي یوه ځانمرګې چاودنه کې د چارواکو په وینا 25 سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. په خوست ولایت کې د ملي اردو مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالله وی او ای ډی وی سره په خبرو کې وویل چې چاودنه د افغان سرتیرو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. عبدالله ویلي که څه هم تر اوسه د شوې پیښې څرنګوالی نه دی معلوم، خو زیاتوي په چاودنه کې 9 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د کالیفورنیا چارواکي وایي هغه اور چې دوه اونۍ مخکې په دغه ایالت کې لګیدلی و او 40 کسان پکې مړه شوي دي اوس کابو شوی دی. دوی وایي په دغه اور کې د بې درکه شویو کسانو شمیر له 1530 څخه وختی دی. چارواکي دا هم وایي د تیرې ورځې او تیرې شپې بارانونو له امله له اور وژونکو سره مرسته شوې، خو د بېدرکه کسانو د موندلو هڅې یې ټکنۍ کړې دي. په دغه اور کې چې د نومبر د میاشتې په 8 نیټه لګیدلی و تر 14,500 زیات کورونه سوځېدلي او ویجاړ شوي وو. د امریکا د حکومت یو راپور وایي په امریکا کې د موسم د بدلون یا کلایمټ چینج له امله د ناوړه اغیزو کچه زیاته شوې چې په ترڅ کې یې زورور طوفانونه، وچکالي او ځنګلي اورونه زیات شوي دي. په دغه راپور کې چې د امریکا د حکومت تر 10 زیاتو ادارو په مرسته لیکل شوی، څو ځایه د دغې ستونزې په وړاندې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له بیانونو او سیاستونو سره مخالفت څرګند شوی. یاد راپور د جمعې په ورځ په داسې حال کې خپور شوی چې په امریکا کې رسختي وه، خو سپینې ماڼۍ دغه راپور رد کړ او ویلي دي چې دا یو ناسم راپور دی. په دغه راپور کې چې له زرو څخه په زیاتو پاڼو کې لیکل شوی، همدارنګه خبرداری ورکړل شوی چې د نړیوالې تودوخې د زیاتوالي له امله ښایي لا زورور طبي ستونزې او آفتونه رامنځته شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په اداره کې د امریکا استازی وایي ایران د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د وړتیاو په اړه په هیګ کې د کیمیاوي وسلو د نړیوال څار ادارې ته پوره معلومات نه دي ورکړي. کینټ وارد وایي ایران په دې کې پاتې راغلی چې هغه ځایونه وښیي په کومو کې چې بمونه او کیمیاوي وسلې جوړیږي. د وارد لخوا دغه نیوکې په داسې حال کې شوې چې په ایران باندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له شوې اټومي تړون څخه ووته او په دغه هیواد باندې بیلابیل بندیزونه ولګول. او روسي خبر دا چې د فرانسې د وسلوالو ځواکونو وزارت د جمعې په ورځ وویل د القاعده پورې تړلې توندلارې ډلې مشر هم ښایي د هغو دیرشو نورو ترهګرو په ډله کې وي چې د فرانسوي ځواکونو لخوا د مالي هیواد په مرکز کې وژل شوي دي. فلورنس پارلی په یو ټویټ کې ویلي چې همدون کوفا ښایي د زیارت یا پنجشنبې د ورځې په عملیاتو کې چې د فرانسې هوایي او ځمکنی ځواک پکې برخه اخیستې وه وژل شوی وي. کوفا یو توندلارې مذهبي مشر و چې کتابت مدینه د ډلې مشري یې کوله او د القاعده له سترو ډلو سره یې اړیکې درلودې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو خدم نوردون کو لملتیامو یوانړی مننه. او وسم رازو لمرنی راپور ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چین پر قونسلګری د پرونی برید مسؤلیت یا پړه د بی ال ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه د بلوچستانو یو وسلوال سازمان منلی او چین ته خبرداري ورکړی چې که د سی پاک اقتصادي پروژې لاس و نخلی نور بریدونه به هم ورباندې وکړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بارکوال میاخیل راپور ته.
د جمعې په سهار په کراچۍ ښار کې د چین قونسلګری د 9 بجو په شاوخوا کې همدغه مهال پرانستل شوی و چې په موټر کې سپاره درې وسلوال ورته راغلل او لومړی د بمونو او وروسته د ډزو په وسیله ور باندې بریدونه پیل کړل. د بلوچستانو یو وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی د دې برید ذمواري پر غاړه اخیسته او دا لومړی ځل دی چې دغه سازمان د چین پر قونسلګری برید کوي. بیلې د خپلو درو تنو بریدګرو عکسونه خپاره کړي او دا یې ځانوژونکی برید بللی دی. پر قونسلګری د برید په محل پولیسو هم له وسلوالو سره نشته پیل کړه او د شاوخوا یوې غنټې په جګړه کې درې واړه وسلوال ووژل چې وایي و پکې ځانمرګي واسکټ هم اغوستی وو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر امیر احمد شیخ تیر ورځ خبریالانو ته وویل بریدګرو هڅه کوله چې په قونسلګری کې د ویزې برخې ته ننوځي خو پولیس او رینجر عسکرو یې هڅه ناکامه کړه. پولیس چارواکي وایي پر قونسلګری د وسلوالو په برید کې څلور تنه وژل شوي چې وایي دوه پولیس او دوه عام کسان دي. په برید کې د قونسلګری یو ساتونکی هم ټپي شوی چې تر درملنې لاندې دی. د چین حکومت په کراچۍ کې پر خپل قونسلګری برید په کلکه غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتنه کړې چې د چینایي وګړو امنیت ته پام وکړي او دوی ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د وزارت ویاند جنګ شوانګ ویلي چې د قونسلګری ټول کارکوونکي او د هغوی کورنۍ په خوندي ځای کې دي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي هڅه کوي چې بریدګر د ګوتو له نشانونو وپیژني خو د برید ذمواري اخیستونکي سازمان د بریدګرو د عکسونو په ګډون د هغوی نمونه هم خپاره کړي چې افضل خان بلوچ، رازق بلوچ او رئیس بلوچ نومیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون تر برید وروسته خپل چینایي سیال وانګ یې ته ټلیفون کړی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د برید په اړه به بشپړې پلټنې کوي او هر هغه څوک به نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري چې دغه برید یې پلان کړی او اسانتیا یې ورته برابره کړې ده. د اسوسیټډ پرس د خبر له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې دا برید د چین او پاکستان د اړیکو خرابولو او د دغو هیوادونو ترمنځ د عربونو ډالرو د اقتصادي منصوبې سپیک د ناکامولو یوه هڅه بللې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا برید غندلی او د پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. وزیر اعظم ویلي چې دا ډول بریدونه به د چین او پاکستان اړیکې خرابې نه کړي. امریکې هم د چین پر قونسلګری برید غندلی دی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نوارټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ترهګرۍ له دا ډول بریدونو سره د مخ کېدو له امله امریکا له پاکستاني ولس سره ملګرې ده او په سیمه کې به د ترهګرۍ په ضد جګړه کې له پاکستان سره مرستو ته دوام ورکړي. هند هم په خپل وکمساري بیان کې د چین پر قونسلګری برید غندلی او ویلی دی چې د ترهګرۍ هیڅ ډول عمل جواز نسی لرلی. پاکستان له اوږدې مودې پر هند تور لګوي چې وایي د بلوچستان په ناارامۍ کې د بلوڅو وسلوالو مرسته کوي، خو هند او وسلوالو بلوڅانو یې دا تورونه تل رد کړي دي. د جیند بلوڅ په نامه تن چې ځان د خپلواکۍ غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن آرمی ویاند بولي، رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې چین ته خبرداری ورکړی چې د سی پیک له منصوبې لاس واخلي، ځکه چې وایي دا د بلوڅانو پر خاوره او د دوی پر وسایلو قبضه ده. خو وایي که چین له دې منصوبې پر شا نه سي نو دوی به ورباندې نورې حملې هم وکړي. اسوسییټډ پریس لیکي چې د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه سازمان تر اوسه پورې له سی پیک سره پر تړلو پرمختیایي منصوبو او د دې منصوبې پر امنیت ساتونکو د 12 بریدونو ذمهواري منلې دي. د پاکستان د امن مطالعاتو د آزاد انسټیټیوټ یو مشر امیر رانا وایي فکر نه کوي چې د چین پر قونسلګرۍ برید به په دې هیواد کې د چین پر اقتصادي منصوبه یا سی پیک باندې څه اغیز وکړي، ځکه چې وایي دواړه هیوادونه مخکې له مخکې لا دا ډول بریدونو ته تیار وو. بل لور ته په شانګای کې د بهرنیو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر ژاو ګانچینګ وایي د کراچۍ برید به چین نور هم دې ته اړ کړي چې په پاکستان کې د خپلو وګړو امنیت زیات کړي او په دې برخه کې له ځایي چارواکو سره مرسته وغځوي. بلوچ لیبریشن آرمی په تېر اګست میاشت کې هم د هغه ځانمرګې برید ذمهواري منلې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د چینایي کارګرو پر یوه بس سوې وه او د درو چینایي انجینرانو په ګډون شپږ تنه پکې ټپیان سوي وو.
کو تاسو وایس اف امریکا ڈیوی خبرونه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چین پر قونسلګری د پرونی برید مسؤلیت یا پړه بیلې په نامه د بلوچستانو یو وسلوال سازمان منلی او چین ته خبرداری ورکړی چې که د سی پک له اقتصادي پروژې لاس وانخلي نور بریدونه به هم ورباندې وکړي. چین ویلي چې د قونسلګری کارکوونکو ته په دغه برید کې کوم زیان نه دی رسیدلی، خو هغوی له پاکستان څخه غوښتي چې د چینایي وګړو د امنیت ډاډ دی ورکړي. په دغه برید کې له کوټې څخه دوه کسان چې د کوټې اوسیدونکي وو، دواړه سوداګر وو، یو پلار او یو زوی، دوی هم په دغه برید کې وژل شوي دي. د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی پرې دا راپور را لګلی.
ډیره مننه رافیا بیبی چې موږ ته مو وخت راکو زموږ سره خبرې کوي.
درنو قدرمنو اوریدونکو، له تخنیکي ستونزې بخښنه غواړو. هڅه کوو چې تاسو ته د کراچۍ د پیښې په اړه چې د چین پر کونسلګرۍ پرې پرون یو برید شوی و او د دغه برید په ترڅ کې د دریو بریدګرو په ګډون اووه تنه وژل شوي وو چې دوه پکې پولیس وو او دوه هغه کسانو چې ویزو ته ورغلي وو. د هغه لومړني معلوماتو چې دغه برید څخه موږ ته ترلاسه شوي وو او په ورته وخت کې له کوټې څخه هم په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي وو چې یو پلار او یو زوی وو. ورزو د حفیظ الله شیرانی راپور ده.
په کراچۍ کې د چین پر کونسلګرۍ پسې یو برید کې د کوټې ښار د پښتون آباد دوه تاجران زوی او پلار هم وژل شوي دي. د وژل شوي تاجر رور حبیب الله په کوټه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې مشر رور یې محمد ظاهر او د هغه زوی نیاز محمد په کراچۍ کې د چین کونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو ته ورغلي وو چې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. حبیب الله وویل چې د ورور او راره له ناببره مرګ د رسنیو له لارې خبر شو.
د سهار لس یولس بجې به وي چې په رسنیو مې د برید خبر واورېدی. ورور ته مې زنګ وواهه، موبایل یې بند و. د وراره پر موبایل مې زنګ روان و، ځواب یې نه وایه. بیا مې په کراچۍ کې له خپلوانو سره حال ونیوی. هغه د کراچۍ جناح هسپتال ورغلل. هلته هغو ته معلومه سوه چې دواړه شهیدان شوي وو.
حبیب الله وایي وژل شوی ورور او وراره یې د کپړو تاجرانو او له تیرو دیرسو کلونو یې له چینه کوټې ته رخت راوړ. په برید کې د وژل شوي تاجر نیاز محمد اووه لوڼه، درې زامن او یوه میرمن تر شا پاتې شول. حبیب الله وایي د ورور او وراره په وژل کېدو یې په کور کې ویر دی.
ټول کلیوال او د کور والا غمجن یو، په دې انتظار یو چې د مړو جسدونه راورسیږي او خاورو ته یې وسپارو.
په کوټه کې د چین د کونسلګرۍ د نشتوالي له کبله د بلوچستان ایالت ډیری هغه زده کوونکي چې په چین کې تعلیم کوي او تاجران د چین د ویزو اخیستلو لپاره کراچۍ ته ځي. د کوټې یو تاجر عبدالرزاق وایي چې له بلوچستان نه چین ته ماهیان، کویله، قیمتي کاڼي، مېوې او داسې نور شیان لیږل کېږي او له چینه رخت، الکترانیک شیان، غالۍ، شړۍ، خوراکي توکي او ډیر نور شان راوړل کیږي. د عبدالرزاق په وینا په کوټه کې د کنسلګری د نشټوالي له کبله تاجران له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
کراچۍ کې موږ انتظار ورته کوو نو هغه د ویزې تکلیفات موږ ته نو هغه ځای نه وي په ټولو کې ورته وساژو. بیا که په اسلام آباد ولاړ شو هغه هم دغسې مسله وي نو دغه ستونزې موږ ته موجودې وي ډېرې. که دلته موږ ته کنسلیټ ملاو شي او موږ ته د خپل یو ویزو ترتیب دلته په کور کې ملاو شي هغه به ډېره ښه وي. نو موږ په هغه باندې ډېر خوشحاله یو. نو موږ ته به دا ستونزې ځخله دا خرڅو ځخه به موږ بچاو شو. دا ستونزې موږ ته بیخي ډېرې موجودې وي هر وخت.
د روان کال د اکتوبر پر 9 نیټه د کوټې په یو شخصي هوټل کې د چین نویایمه ملي ورځ ولمانځل شوه چې د چین سفیر یاو جینګ او د بلوچستان ګورنر امان الله یاسین زی هم پکې ګډون کړی و. په خپل وینا کې د بلوچستان ګورنر د چین له سفیر په ګوادر او کوټې کې د کنسلګرۍ د جوړولو غوښتنه کړې وه. د چین سفیر یاو جینګ د ګورنر د غوښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان او چین د اقتصادي لارې یا سی پیک له کبله بلوچستان چین ته ډېر ارزښت لري او هیواد یې غواړي چې په بلوچستان کې خلکو ته د کار بندوبست وکړي. چینایي سفیر وویل چې د بلوچستان د ګورنر پیغام به د چین حکومت ته ورسوي. حفیظ الله شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ورزو د پاکستانی رسنیو هغه راپور ته چې وای د تونروا ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ردوی سره د یو شمیر نورو ملګرو نیولی دی. د نوموړي زوی سعد رسنیو ته ویلي پلاری په لاهور کې د خپل حجرې نه نیول شوی دی. په ورته وخت کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې هغه په حفاظتي توګه نیول شوی ځکه تحریک لبیک پاکستان د اتوار په ورځ باندې پلان درلود چې په ګرد هیواد کې یو ځل بیا په احتجاجونو باندې لاس پورې کړي. زموږ همکار نوشیروان قلندر پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په خپل ټویټر د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی د نیولو د خبرونو تصدیق کړی دی. خو وایي هغه پولیسو د حفاظت په خاطر د ځان سره ساتلی دی او میلمستون ته یې انتقال کړی دی. فواد چودري نور زیاتوي چې مذهبي عالم خادم حسین رضوی پولیسو ځکه له ځان سره ساتي چې هغه سباله د اتوار په ورځ په هیواد کې یو ځل بیا د آسیه بیبي په کیس کې د سپریم کورټ د بریت د فیصلې په ضد د احتجاج غږ کړی دی. فواد چودري نور وایي خادم حسین رضوی د پولیس په حفاظتي ساتنه ځکه هم اخستلی شوی دی چې دی د اتوار د ورځې د احتجاجونو غږ بیرته نه اخلي او حکومت ورته خواست هم کړی دی. خو وایي دا د حکومت ذمہواری ده چې د خلکو د سرونو او د جیدادونو حفاظت وکړي. فواد چودري په ټویټر نور لیکلی دي چې تحریک لبیک د خلکو لپاره پر لپسې د خطرې علت ګرځېدلې ده. خو وایي د خادم حسین رضوی د پولیس په حفاظت کې د ساتنې تعلق د سپریم کورټ د آسیه بیبي د مقدمې سره نشته. د خادم حسین رضوی زوی سعد رضوی مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیس د جمعې په ماښام خادم حسین رضوی په لاهور کې د خپل حجرې څخه نیولی دی. خادم حسین رضوی په خپل پلویانو د گرفتارۍ نه وړاندې غږ کړی و چې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د نومبر په 25مه نیټه راغونډ شي او دغه ورځ د ناموس رسالت د شهیدانو په نامه ونمانځي. د تحریک لبیک یا رسول الله یو مشر پیر عبدالقادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیسو د هیواد په ځنو نورو سیمو کې هم د دوی په لسګونو ملګري نیولي دي. د ډان ورځپاڼه وایي چې د نیول شوو زیاتره کسانو تعلق د پنجاب راولپنډۍ اټک جهلم چکوال او ځنو نورو سیمو سره دی. تحریک لبیک ته زیاتره مرسته هم په پنجاب کې حاصله ده. خادم حسین رضوی وروسته له هغې نوم موندلی و کله چې تیر کال د ناموس رسالت په اړه قانون کې د بدلون خبرې مخې ته راغلې وې او تحریک لبیک په اسلام آباد کې د تیر حکومت په ضد تر شلو ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه چې وروسته د حکومتي عہدیدارانو لخوا په قانون کې د بدلون نه راوستلو د باور وروسته خواره شوي وو. د روان کال د تیرې میاشتې اکتوبر په اخره اونۍ کې چې کله د پاکستان سپریم کورټ د ملتان عیسائی میرمنې آسیه بیبي د ناموس رسالت په کیس د بری کېدلو فیصله وکړه نو خادم حسین رضوی یو ځل بیا په هیواد کې د درې ورځو پورې د احتجاجونو غږ وکړ. خود ازل پټول هیواد کې په ملیونونو خلکو د هیواد په بیلابلو سیمو کې د قهر ډک احتجاجونه وکړل چې په نتیجه کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف حکومت دې ته مجبور کړی شو چې د خادم حسین رضوی او د ډلې نورو مشرانو سره لوزنامه وکړي. په دغه لوزنامه کې ورسره حکومت منلې ده چې که په سپریم کورټ کې د سی ای بی بی په اړه فیصلې لپاره د بیا کتنې لپاره خواست ورکړی شو نو حکومت به پزت سنه کوي او دا چې د تحریک لبیک نیول شوی پلویان به خوشی کوي. د خادم حسین رضوی د گرفتاری په خلاف بیګا په کراچۍ، لاهور او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې واړه احتجاجونه هم شوي دي او په سوشل میډیا د ډلې د ځینو مشرانو لخوا د شو اعلانونو نه امکان څرګندېږي چې ممکنه ده نن هم په دغه لړ کې احتجاجونه وشي. 250 کلن خادم حسین رضوی په لاهور کې یو مدرسه چلوي. په بنیادی توګه د اټک سیمې اوسیدونکي دي او تیر کال په هیواد کې د ناموس رسالت موجوده قانون فجه ساتلو لپاره په احتجاجونو کې د نوم موندو وروستو ډله د الیکشن کمیشن سره د وی سیاسي ډلې په توګه هم رجسټرډ کړې ده او په ملک کې په تیرو عامو ټاکنو کې په سلګونو امیدواران هم وټونو ته ودرولي. پاکستان کې څېړونکي دا ډله د هیواد لپاره ډېره خطرناکه بلي او په پوز هم تور لګوي چې تیر کال یې دې ډلې ته د تیر حکومت په خلاف مرستې ورکړې وې چې له وجې دغه ډلې ډېر زیات زړه موندې دي. په دې علت سه یوه میاشت وړاندې د سپریم کورټ د مشر قاضي او د نورو قاضیانو د وژنې غږ کړی او په پوز کې په جرنیلانو د قمر جاوید باجوا په خلاف د بغاوت او د وزیر اعظم عمران خان په خلاف سختې خبرې کړې وې.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
ورزو یو راپور لرو له افغانستان څخه. د افغانستان خوست ولایت کې د ملي اردو په یو جماعت کې د جمعې په لمانځه کې شوی یو ځانمرګي 14 کې د چارواکو په وینا 25 سرتیری وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي. د موږ همکار منظر شهید پرې راپور لري.
د افغانستان خوست ولایت کې د ملي اردو په یو جماعت کې د جمعې په لمانځه کې شوی یو ځانمرګي برید کې د چارواکو په وینا 25 سرتیری وژل شوی دي او ګڼ شمیر نور ژوبل دي. په خوست ولایت کې د ملي اردو مطبوعاتي مسؤل تورن عبدالله ویوی دی وته ویلي دي چې 14 د افغان سرتیرو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د خوست والی رسنیو ته ویلي چې ځینې ټپیان یې د درملنې لپاره کابل ته ولېږدول. وروستیو څو میاشتو کې خوست کې دغه ډول لومړنۍ پیښه ده چې افغان پوځ ته پیښیږي. پیښه د 203 قول اردو لومړۍ لوا د مرکز په جومات کې شوې چې له خوست خاره نږدې 15 کیلومتره لرې کابل ته د غزیدلي سړک غاړې ته موقعیت لري. دغه پوځي مرکز ته نږدې کورونه نشته او د تګ راتګ لپاره یې کلک امنیتي تدبیرونه نیول شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پیښې جدي څېړنې امر ورکړی دی. د خوست والی ویان طالب منګل بی او ای ډیوه سره د خبرو پر مهال د اوختي مرګ ژوبلې کچه زیاته ښودلې او زیاتوي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 2 تن افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو ځایي ادارې د دې چاودنې تر شا د افغانستان د دښمنانو لاس لرل ګڼلی دي. دا پیښې په داسې حال رامخته کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره په ډیرو قوي مذاکراتو بوخت دی. خو ولسمشر ټرمپ وویل چې په دې نه پوهیږي چې دغه خبرې به بریالۍ شي او که نه. افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره له ټلیفوني مکالمې وروسته ولسمشر ټرمپ وویل چې د افغانستان خلک د څو لسیزو را په دې خوا جنگ تجربه کوي. هغه وویل چې د سولې لپاره مذاکرات روان دي او دا خبرې به ممکن کامیابی یا ناکامی شي څوک نه پوهیږي. خو د افغان ولس نور د دغه جنگ څخه ډیر ستړی شوی دی. بلې لورې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لوړ پوړي چارواکي وایي چې افغانستان د تیرو کلونو په پرتله اوس د سولې لپاره ښه چانس لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 23 وویل چې د نړیوال سولې په هڅو کې په زیاتې همکارۍ او د سولې په خبرو کې د ټولو اړخونو ګډون ته لیوالتیا د دې سبب شوې چې دغه هیلې زیاتې شي. طالب مشرانو تیرونی په قطر کې په خپل سیاسي نمائندګۍ کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او دا د تیرې میاشتې راهسې دوهم ځل و چې ښاغلي خلیلزاد دا ډول لیدنې کتنې کړي دي.
د خبرونه په دې برخه کې ورستی راپور تر زو چې هغه د امریکا د حکومت یو راپور دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې په امریکا کې د موسم د بدلون یا کلایمیټ چینج لامل د ناوړه اغیزو کچه زیاته شوې ده چې په ترڅ کې زورور طوفانونه، وچکالی او ځنګلي اورونه زیات شوي دي. په دغه راپور کې چې د امریکا د حکومت تر لسو زیاتو ادارو په مرسته لیکل شوی څو ځایه د دغې ستونزې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بیانونو او سیاستونو سره مخالفت څرګند شوی دی. په دغه راپور کې چې له زرو څخه په زیاتو پاڼو کې لیکل شوی همدارنګه خبرداری ورکړل شوی چې د نړیوالې تودوخې د زیاتوالي له امله ښایي لا زورور او ځواکمن طبیعي آفتونه رامنځته شي. زموږ همکار صدقه جان پرې دا راپور لري.
دغه رپورت د امریکای د کانګرس په منځوري تیار شوې ده او د جمعې په ورځ په خاموشۍ کې د دوه حکومتي رخصتۍ ترمنځ جاری کړې شو. وایټ هاوس رپورت رد کړو او ویل چې دا سم نه ده. د وایټ هاوس ترجمان لینسي والټرز ویل رپورت د موسمي بدلون انتهایی سنگین حالاتو باندې اډانه لري او د تیر وختونو د رجحاناتو سره په تضاد کې ده. د نېشنل کلایمټ اسسمنت یا د قومي موسم جاج د زرو نه زیاتو پاڼو باندې خپور ده او خبرداري کوي چې د نړیوالې تودوخې لامل زیات قوي او اوږده موسمي آفتونه راتللې شي. په رپورت کې کوم تجویزونه نه دی وړاندې کړی شوی، خو وايي انسانانو ته پکار دي چې د موسمي آفتونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي چې دا رنګ په راتلونکو لسیزو کې د امریکې اقتصاد، چاپیریال او د انسانانو خیر خیګړه د نقصان نه محفوظ کړي شي. په رپورت کې ویل شوی دي چې په آینده کې د موسمي بدلون لامل راتلونکي خطرات دې خبرې ته اړتیا لري چې په موجوده وخت کې څه قسمه فیصلې کیږي. ماهرین دا اټکل کوي چې کچېرې د نړیوالې تودوخې د مخنیوي لپاره په موجوده وخت کې ګامونه وانخستل شول نو د دې پیړۍ تر اخره پورې به د امریکې اقتصاد ته د اربونو ډالرو نقصان ورسیږي او تر ټولو زیات منفي اثر به په غریبو خلکو کیږي. د سخت کلنی رپورت په شمول دا سلورم او د صدر ټرمپ د حکومت وړمبی رپورت دی چې پکې د موسم جاج اخستل شوی دی. وړمبی رپورت په کال 2014 کې جاری کړی شوی و. د رپورت په تیارولو کې د امریکې د زراعت وزارت او د خلایي تحقیق ادارې ناسا په شمول 13 حکومتي ادارو کار کړی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تر مخه وړاندې ټاکل شوی و چې دا رپورت به د ډسمبر د میاشت په شروع کې شایع کولی شي، خو بیا یې د خپرولو لپاره د جمعې ورځ وټاکل شوه چې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې د رخصتۍ وروستو د خبرونو لپاره د کال تر ټولو سړه ورځ ګڼل کیږي. د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت یو شمېر هغه قوانین بیرته لری کړی دي چې د پخوانی صدر باراک اوباما په واکمنۍ کې د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره پر ځای کړی شوی و. تیر کال صدر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به د پیرس لوزنامې نه راوباسي. دغه معاهده 200 هیوادونو په کال 2015 کې لاسلیک کړي او لوز یې پکې کړي چې په نړیواله کچه د موسمي بدلون مخنیوي لپاره به اقدامات کوي. صدر ټرمپ خپلې فیصلې په حق کې وایي چې د پیرس لوزنامې لامل د امریکې اقتصاد ته نقصان رسی او په چاپیریال د معاهده سره مثبت اثرات هم نویني. صدر ټرمپ او د هغه د کابینې یو شمېر غړي په دې ساينس شک کوي چې موسم کې بدلون روان دی او دا چې ګنې د نړیوالې تودوخې عمل په کره توګه نه دی معلوم شوی، خو ماهرین وایي د ساینس او موجوده معلوماتو په بنیاد دا ویل کېدی شي چې د انساني عمل په سبب د نړۍ د تودوخې کچه زیاته شوې ده.
ترنو قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی وی خبری خبرونه سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په همدې څپو تاسو کولی شئ د مشال خپرونې واوري هغه به ادامه لري. زه ستاسو قربا مجاهد جواد او زمونږ پروډوسر نوشروان قلمدر تاسو نه زموږ د مخامنۍ خپرونې پورې اجازه غواړو. په لوی او بخون کې رب مو سپارو. د خدای په امان.